دوی خپل کار کوي، نور خويندو سره هم کومک کوي، راسه د شاګرد په اساس دوی نیولې دي، یعنی دوی سره کار کوي، همکاري کوي، یعنی د هغه ټولنه راسه هر هغه امکانات چې واخور لته یې دلته مهیا کیږي او پیدا کیږي.
دلته په دې ټولنه کې لمرمن زهرا سره موږ خبرې وکړې چې هغه بولنی په خی بیا غوې ستاسو یادونه وکړه چې کار په فایل کې تاسو دوی سره ډیره مرسته کړې و، زمينه سازي مورته کړو چې دې کار پیل کړی. د لمرمن زهرا په اړه کله راته
زهرا خورا غوڅه کله چې موږ اول د ټولنه په اوله کې ما ورزشی څنګه فعال کړ، نو زارا خور هغه خورسه دلته راغله په کې خوګېدې ورزش د پاره او رو د خويندو د پاره تو فټر ګرفرزم ترشي او اچار د شهر نیور کې خويندو ته ورکولې. مو کله سولې د سيزتي اقتصادي وضعیت تمره کنه د تنسي کولای سي ده انجمنیا د ورزش د پخش هغه په فیسي ورته ټاکل شوی هغه ورکی نو ماته خوته ويل سي دغه چې ستي جوړې خويندې سي حقلي کولای سي سي په تاسو پیسې در او دا ته ور باندې خرڅ کې په دې ویل خو دا خبر سم ده، مګر د کوم ځای شروع کوم؟ بیا ما ورته د ما د کاري میز نه شروع کوم، یعنی د میز په سر کې که هر څوک سیزه در سره مرسته کوم، بلاخره دا کار شروع کوم او د دې کار پرمختګ پیدا کوم. بولانی فروشی شروع کړ، بیا بولانی فروشی د پاره ځای دسه خاص نه و، د همدغه انجمن د برندې نه شروع کړ، بیا بلاخره ما ورته خیمه په ساحه کې وهله پر لغنه اولی ښځه وسه دلته دکان جوړ کړ. بلاخره نور خویندې راغله تقریبا 15 دکانونه دي دلته یا غرفه ورته وایي. نو دلته کارونه شروع کړه که څه د خیاطي برخه ده، که څه د آرایشګري برخه ده، که څه د نانوایی برخه ده او د بولانی پزی برخه ده. په دې ټولو کې د مخویندې بوختې دي دا کارونه کوي.
که په پای کې دام راته وایي چې تاسو په نظر هغه مېرمنې چې اقتصادي صنعت څه ضعیفه ده، یوازې خاوند کار کوي، دوی څه کولای شي چې بالاخره دوی لکه دغه مېرمنو چې کار شروع کړی دغه د اوس دوی په ځان بسیا شوي دي چې دغسې یو کار شروع کړي او کنه خره وکولی شي خپل ژوند ښه توګه په مخ بوزي او هغه د خپل ژوند ملګري سره یو تکیهګاه غوندې وسي؟
لکه څنګه چې مشترک ژوند ورته وایي باید مشترک کار وکړو. نو هغه کار هغه وخت پیل کېږي چې دواړه طرف په خپل ځان باندې اعتماد ولري، یعنی سړی وکولی شي، نارینه وکولی شي په خپل ښځې باندې دا اعتماد ولري او ښځه دا اعتماد په ځان ولري چې زه کولی شم څومره کار وکړم. کله چې دا اعتماد د دوی د کورنۍ ترمنځ پیدا شو، یعنی هر ستونزه چې په کورنۍ کې عقل منځ سي، خصوصا د اقتصادي برخه کې، که موږ خدای دې وکړي دا د یو دکان شروع کړو، خدای دې وکړي موږ د یو جاکټ نه شروع کړو، خدای دې وکړي د ټیکري نه شروع کړو، خدای دې وکړي د یو چرګ نه، د یو فارم نه شروع کړو، یعنی په ګډه کېږي چې موږ خپل وضعیت ته د ځوان وضعیت ته تغییر ورکړو.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. ښه چاره.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. له لوکسو او قیمتي هوټلونو لری ګرځي اوس خو یو ځایم په امن کې نه دی. د خبرونې په پیل کې مو یو درې کنجه میز ته بیایو چې واورې صاحب نظران او ماهرین څه بوس بادوي.
قدرمن اوریدونکو، نن مخفل درې کنجه میز ته دغه خاغلی او غلی را بللې دي. د خبرو پهلوان خاغلی جهانګر څخندان، د سیاسي او جغرافیایي چارو د ډیپارټمنټ رئیس اغلی پتاسا خوګخولی، د خزو او نرانو په ډیپارټمنټ کې د غیبت متخصصه، او خاغلی لیاقت ګل تربور د تربګنیو د ډیپارټمنټ معاون. ټولو ته هرکلی وایم. ښه راغلاست.
مننه مننه.
بس په دې خبرو له پهلوان جهانګر څخندان صاحب نه را پیل کړو او ترې وپوښتو چې د افغانستان او سودان د حالاتو ترمنځ څومره ورته والی شته او که شته والی. څخندان صاحب
مهرباني، ستا په اجازه پتاسې.
مهرباني.
ډېره ښه پوښتنه مو وکړه. ځکه سودان د افغانستان هغه وروسته پاتې او له سترګو لوېدلی ولایت دی چې هېڅکله توجه نه ده ورته شوې، او له همدې امله همیشه د شخړو، جنگونو، ورانیو او بربادۍ ډګر ګرځېدلی.
سړی په بله لار لار راټینګوي.
سخندان صاحب، او په ښه چې سودان د افغانستان کوم ولایت نه بلکې یو افریقایي هیواد دی.
ښه ښه، هغه سودان ښه.
اوهو، هماغه ښه یم.
هغه خو داسې دی چې او بخښه چې دا ډیر وخت مې د نړۍ د کورې نقشه نه ده کتلې، نو له همدې امله مې ښایي ځینې سیمې او هیوادونه له یاده وتلې وي. که نه د سودان په باره کې مې ډیر ښه معلومات درلودل. مثلا سودان یو افریقایي هیواد دی، وګړي له ژیړ نژاد نه دي، پایتخت یې هم راته خیر شوی دی. اوهو، را په یاد شو، پایتخت یې هم مداغاسکر دی. او
وبخښئ چې د سودان پایتخت د خرطوم ښار دی، او وګړي هم له تور نژاد څخه دي.
لومړی له ژیړ نژاد څخه و، خو قرار قرار د افریقا ګرمیو تور کړل، تک تور.
مننه سخندان صاحب، په تاسې خوږه خولې خور، ته خو د غیبت متخصص یې، او له همدې امله باید په همدې برخه کې پوښتنه در څخه وکړم.
نه نه، په نورو برخو کې هم کولای سي.
سمه ده، نو له تا نه به دا پوښتنه مطرح کړم چې ولې حکومت د انتخاباتو په کار کې پاتې راغی، او دغه پروسه چې باید ډیر پخوا سرته رسیدلې وای دومره اوږده شوه؟
د حکومت خو هیڅ نوم مراته اخله.
خوږی خولی خور، حکومت پریږده، د راتلونکي په حقله څه وایي؟
راتلونکي مو هم کږه راته ښکاري، ځکه چې نن مو کږه ده.
مقصد مو څه دی؟
مقصد مې دا دی چې له موږ خلکو هېڅ هم نه جوړېږي. زه مې چې په پلار کې هم غلطي ووینم نه پټوم. څه خوله دا حکومت
سې د مونږ وخت ضایع کوي.
مننه پتاسې خور، اوس به د تربګنیو د ډیپارټمنټ معاون تربور صاحب ته نوبت ورکړو، او دا پوښتنه به ترې وکړو چې کله به په هیواد کې دغه تاوتریخوالی له منځه لاړ شي، او څه وخت به یې ځای سوله او ارامي ونیسي.
تر کومه ځایه چې ما ته معلومه ده، نو چې تاوتریخوالی نه وي امکان نه لري چې دا خلک همداسې په خپل حد کې سره وګرځي. او بیا خو د تربګنیت غوښتنه هم همدا ده چې یو بل ته وار پرې نږدي. نه دي دې اورېدلي چې وایي تربور چې له تربوره پاتې شو نو سر یې د وهلو دی؟ دا وطن په جنګ آزاد شوی دی او په جنګ به ژوند کوي. تربور یم خو نر تربور، که په تربګنیت کې له چا کم راغلم سر مې را باندې وهي، خون مې در بخلی دی.
تربور صاحب، ته خو اوس هم لکه د ځینو د جګړې، تربګنیت، دښمنۍ او تاوتریخوالي خبرې کوې. مونږ وایو چې د له منځه تللو لارې چارې پیدا کړو، دا ته څه وایې؟
ښه خبره ده، خو که څوک یې ومني نه ګوري چې په هر څه کې تربګنیت دی، په انتخاباتو کې، په نتایجو کې. تا داسې کوم کار لیدلی چې تربګنیت نه وي پکې؟ ته ورشه وزارتونه او نورې حکومتي او دولتي ادارې وګوره، چې هر وزیر، رئیس او والی پرته له خپلو خپلوانو او تربرونو بل څوک ورسره مقرر کړی دی. ته ورشه د رایو صندوقونه وګوره، چې هر چا پرته له خپل تربوره بل چا ته رایې اچولې ده. ته ورشه په ښوونځیو کې وګوره، چې هر ښوونکی پرته له خپلو بل چا ته پوره نمرې ورکوي. د دې ټولو مثالونو په لیدلو سره سړی دا نشي ویلی چې دلته پرته له تربګنیت بل کوم معیار شته. په هر څه کې او د هر څه لپاره تر ټولو مهم معیار تربګنیت دی، او بدبختانه چې په خپله د تربرونو ترمنځ په روابطو کې بیا دغه مسله سرچپه کیږي. یعنی د هر تربور په فکر کې دا خبره ده چې تربور کلبور.
د انتخاباتو خبرې هر ځای ګرمې دي. اوس مو هغه کور ته بیایو چې زوی غواړي پارلمان ته کاندید او لاړ شي.
پلارا، راځه چې دغه کور ځمکه او دوکان وپلورو.
ولې؟
زه راتلونکي دورې ته ځان کاندیدوم.
دا څه بد کوي؟ واخو دې نه خیستل، اوس یې خرڅولو ته ملا تړلې ده. تر څو چې زه ژوندی یم لویش ځکه به هم راڅه خرڅه نه کړې.
مورې، له دې نه ډېره درته اخلم، او د دې کور په ځای به کورونه درته واخلم، کورونه، تر څو به دغسې خواروزار ګرځو.
خو څه شی به یې واخلې؟ وکم اقله
ښځې ریدي بده خبره نه ده کړې. کله چې وزیر نوی مقرریږي نو جمهور رئیس شورا ته ورمعرفي کوي چې هغوی رایه ورکړي، او که رایه ورنکړي نو هیڅ نه مقرریږي.
دا په پیسو پورې څه اړه لري؟
ډېر اړه لري.
ښه، دا خبره ده چې ټول خلک وکالت ته زور وهي.
یوازې دا خبره هم نه ده، نورې هم ډېرې خبرې دي. لیونۍ کېږه مه.
اوس خو پوه شوې مورې؟
وو پوه شوم. ځه نو خرڅه یې که، خو چې وکیل شوې په شیرچور کې به کور اخلي. د تراب خان ښځې ویل چې مونږه یو کور په شیرچور کې اخیستی دی.
شیرچور پرېږده چې آن په دوبۍ کې خو به هم درته واخلم.
زه خدای دې کامیابه که.
امین. خدای دې تا دعا راته قبولې کړي. پلاره، که کامیاب شوم غواړم چې یو داسې قانون جوړ او په نورو وکیلانو تصویب کړم چې کړواسیان او کودیان مو هم آرامه او اسوده وي.
رښتیا وایې، له هر څه نه دغه د وکیلانو د ژوند د تضمین قانون جوړول مهم دی.
پلاره، یوازې د کاندیدانو نه، د کاندیدانو د کورنیو هم. که خدای کامیاب کړم ته به بیا ووینې چې څه ډول قانون جوړو.
شاباس بچیا. خو ګوره، یو خو دغه د وکیلانو د پلارونو حال ته هم پکې پام وکړئ. هر وکیل د خپل پلار د مال او پیسو په زور کامیابیږي، او په قانون کې هم باید له هر چا مخکې د پلارونو غم وخوړل شي چې دا دې هېر نه شي.
پلاره، ته بېغمه اوسه. د قانون یوه غټه ماده به د وکیلانو د والدینو او اقاربو په اړه وي. مثلا د هغوی مفت حجونه، مفت تداوی، مفت بهر ته د تفریح او سیاحت چکرونه، او دا ډول نور ټول سهولتونه باید ورته برابر شي، ځکه وکیلان خو د همدغه پلار د زحمتونو، تربیې او خواریو په نتیجه کې وکیل شوی دی. پلاره،
او سړی چې خسرګنۍ دېره نسي.
هو، کم عقلې چې عقل نه لري وغږېږي. په کاروبې کې خو مې اول خسرګنۍ راځي.
ځکه صحیح ده.
شاباس زویا، دومره تمه مې نه وه درڅخه، خو ته ډېر هوښیار وختې. ته را وړاندې که دا تندی دې چې ښکلې کړم.
پلاره، هر څه دې چې په زړه کې وي د وکیلانو د مسؤلیت په قانون کې ځایوم درته. نور څه وایي؟
ګوره، غوږ ونیسه چې څه درته وایم.
پلاره، وایه.
په یوه ماده کې دام ولیکئ چې څوک د وکیل د پلار په مخ کې سوڼه مو نشي وهلی، او که چیرې کوم وخت د غصې په حالت کې د وکیل پلار څوک په سپېړه وواهه، نو وهل شوی شخص د دې پر ځای چې د وکیل د پلار په مقابل کې بې ادبي وکړي، خپل مخ د کلک ونیسي او ودې تښتي. که نه، نوموړی شخص دی د وکیل د پلار په وړاندې په ناوړه قصد متهم او باید فوراً بندي شي.
سمه ده پلاره، دا خو ډېره په ځای خبره ده. باید د وکیل پلار هم داسې وي، باید خلک ترې وویرېږي او هم د سورې درناوی هم وکړي. پلاره،
وزویا، په دې قانون کې د مور غم هم وخوره.
په سترګو مورې، زه بېغمه اوسه، خورم یې.
دغه د ښاروالۍ کسان دي مجبوره وي چې د وکیل کوڅه او انګړې هم جارو کړي.
مورې، لکه چې د جارو سره خفه تنګ شوي.
زویا، زړه یې راوچاوه.
مورې، غم یې مه کوه. یوه ماده ټوله د وکیل د مور د مسؤلیت او خدمت پاکله لیکم. دومره به بېغمه شي چې هره ورځ به د ګاونډیان چاپي کېدو ته راځي.
ای دینار بچیا.